اخبار افغانستان.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه وکړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او شړې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوال وژلې دي. پروان خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې د روانو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړه سورځنۍ کمپاین پیل کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړي دي. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنگتن سره د لانجې لامل سي. امریکا په خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړیو هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او د نړۍ لومړۍ دائمي محکمه ده چې جنګي مجرمین محاکمه کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالۍ شمیر درې برابره زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن وویل
There was a slight increase in contested but then we also saw the
دی وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ سوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته سوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی وي، خو دوه یا درې برابره نه دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان ان یوازې درې لارې لري چې هغه د ده په وینا تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنۍ کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل شوي شپاړس ورځنۍ کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې سي. چې د افغانستان او ټول سیمې ته غواښ پېښوي. تادامي چې یاماموتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یا څو بهرني خبرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدري او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریې کړکېچ ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د نومبر په 28مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کېږي. روسیه او ایران د سوریه پشپړ کلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. او د بلاروس چارواکي وایي چې یو روسی تبعی هغه مهال په هالیور ښار کې ونیو چې یو شمیر کسان یې یرغمل نیولی و او غوښتل یې یو بانک ولوټي. په ماهیلیوش سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې ویاند اکسانا سالینیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړی په چې هویت یې نه دی څرګند سوی د دوشنبه په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکوونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېکښلو بریالی سو او په څو دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. که دا سړی مجرم وپېژندل سي د 12 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ کاکل ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه یې وکړي.
امریکایانو همکاري ونه وشي په صورت نتیجه او پایله بیا نه لري.
راپورونه وایي چې افغان سرحدي ځواکونو په کونړ کې پر پاکستانی ځواکونو ځوابي حمله کړې ده. په دې اړه له کونړه درسره وروستي معلومات شریکو. د کندهار چارواکي وایي په شیړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان پوځ د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
له عملیاتو کې 10 نفر وسلوال مړه شوي دي او د زخمیانو د کیسه شمېره نه معلوم خو زیات شمېر وسلوال تفهم شوي هم دي.
د روسیې او سوریې ولسمشرانو د سوریې د وضعیت په اړه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خصو پروګرام او د ګوډې اچار تفریحي خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه ترسره کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې څېړنې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ CIA افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه څېړنې د پیلېدو پر غوښتنې غور کوي خو په افغانستان کې دغه محکمې له ښکېلېدو سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي. دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بن سودا امریکایان د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه پنه کوي. بن سودا وویل د دغې نړیوالې محکمې له خوا یوه څېړنه به هغه وضعیت چې هغې په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودي ازادي راډیو ته وویل
عدالت سپردن و تعقیب کردن کسایی که
عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیت برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمه غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر انګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغې محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالي رسمي غوښتنه به ښایي له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هیوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. دغه محکمه چې په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو د بشریت ضد اعمالو او ډلهیزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه وروستی امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونشي کولی یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو، بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کوي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بې رحمانه چلند کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې بن سودا وویل دا محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او دغه راز د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د فعالیتونو په اړه چې بندیان د افغانستان دننه او بهرنیو هیوادونو پولند، رومانیا او لیتوانیا کې چې ټول د دغې محکمې غړي دي په پټو زندانونو کې ساتلي څېړنه وکړي. هغې زیاته کړه د ترلاسه شوو اسنادو او شواهدو له مخې ګمان کېږي چې د امریکا پوز او CIA په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو نیول شوو کسانو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې په توقیف خانو او زندانونو کې ناوړه چلند کړی، هغوی یې شکنجه کړي، له ایجنسي پلوه ځورولي او د هغوی انساني کرامت یې تر پښو لاندې کړی دی. په تېره بیا ډېری دغه سرغړونې د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ شوې دي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغه څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پینټاګون ویان مایک اندریوز وویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څېړنې ته دی اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. هغه وویل موږ ګمان نه کوو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اقداماتو په اړه د ICC لخوا څېړنې یا تحقیقات ته اړتیا وي یا د مناسبه وي چې هغه دې ترسره شي. خو د حق د محکمې څارنوالان وایي متحده ایالات چې وایي په خپله له بندیانو سره د ناوړه چلند د اداو په اړه څو ځلې څېړنې کړي، هغه یوازې د ټیټې کچې تورنو په اړه وي، نه په لوړه کچه. د یادونې وړ ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن د روم تړون چې په اساس دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوې لاسلیک کړی و، خو د هغه ځای ناستي جورج بوش دغه لاسلیک لغوه کړ او ویرې وښوده چې ښایي امریکایان د سیاسي انګیزو له مخې په غیر عادلانه ډول محاکمه شي. ریچارد دکر چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د دې هرکلی وکړ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي. دکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا ترسره شوو سرغړونو ته د رسیدګۍ غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت یې څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي.
دا نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام سره مخالفت کړی چې غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي. له دغه مخالفت سره سره به د افغان حکومت له دغه محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصلې عملي کړي. دا پوښتنه د مرکې په پیل کې نوریاس نوری د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده. نوموړي ویل
فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دغه توان ولري چې له دغه محکمې سره همکاري وکړي. تنه د امریکایانو مسئله نه ده، دلته خورا لویه ستونزه د خپله داخلي ناقضین دی حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص دي چې مرتکب دي جنایات شوي دي. نو لګل خاطر دا دواړه هم نړیوال لامل دلته نقطوي، هم دا داخلي چې داخلي د ما فقیده تر ټولو ډېر اهمیت لري. که امریکې حکومت کړی و نو موږ کولی شو چې هم هغه معضله حل کړو هم داخلي معضله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی سي چې دا کار ونه کړي، مګر له کومه ځایه چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی او معمولا نړیوال هغه قوانین هم دغه حکم کوي چې په هر ملک کې چې جرم واقع کېږي د همغه ملک د قوانینو پر بنا برخورد چلچلن کېږي. نو د همدې دپاره که دا محکمه وګوري کوی سي چې دغه موضوع تحریک کړي، مګر که امریکایانو همکاري ونه وشي په هیڅ صورت نتیجه او پایله بیا نه لري. فقط یو تبلیغاتي ګټه به دې واخیستل شي، مګر عملي ګټه دې نشي اخیستل کېدی.
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کېږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یوه ستره معتبره نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواوو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوسی خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کېږي، او حداقل هغه یو دار به موجود وي د نورو افرادو اشخاصو په اړوند چې په راتلونکو کې مرتکب د جنایتونو شي. مګر دا کار شونی نه ده. مولان بیا معرض وکړي چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپله زمونږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي، دا جنګي جنایتکاران چې په دولت کې دي دوی هم دا کار کړی دی. مونږ عملا وینو چې په ډېرو بمباریو کې ناحقه ملکي خلک شهیدان کېږي، حداقل دوی ته هغه غرامت نه ورکول کېږي کوم چې باید ورکړل شي. اصل لکه دا چې اصل د غزې نه هېڅ ارزښت ونه لري. له همدې لپاره که دولت د افغانستان جدي همکاري وکړي له محکمې سره، ولو دا یک جانبه هم اوسي، پایله یې ډېره مثبته ده. د دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب د دغه جنایتو به نه شي. مګر دغه کار حکومت نه شي کولی او نه یې کوي.
رنجبر صاحب، که د افغانستان حکومت او دغه راز د امریکا متحده ایالات له دغه د جرمونو نړیوال محکمې سره همکاري ونه کړي، نړیواله محکمه که چیرې وغواړي چې دغه موضوع تعقیب کړي او په افغانستان کې د ترسره شوو جنگي جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړي، کولی شي دا محکمه خپل فیصلې تطبیق کړي د جګړې په ښکېلو خواوو یا په هغو کسانو چې د څېړنې په نتیجه کې تورن کیږي؟
مگر تطبیق ناشونی ده. یقینا زه په دې عقیده یم حتی که تطبیق نشي هم که دوی دا څېړنه خپل تکمیل کړي، هر اړخیزه پلټنه وکړي، دا خپله یو لوی ګام دی د دې لپاره چې دغه ناقضین د حقوق بشر او جنګي جنایتکاران په آینده کې وډار شي. ولې هغوی به په دې پوهېږي چې اوس شرایط برابر نه دي او پلټنه شوې او ناقض د حقوق بشر او جنایتکار معلوم دی او په باندې یو حکم هم صادر شي، ولو د خپل حضور نه لري په داسې حالاتو کې حقوقي اغسته لارسته چې کافي دلایل او شواهد موجودي او طرف د قضیې ونه غواړي چې حاضر شي، نو کولی شي چې هغه د محکمه خپل حکم په غیاب د یو شخص کې راکړي صادر کړي تر هغه چې هغه په آینده کې بیا مجازات شي.
په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جګړې د ښکېلو لورو له طرفه د جنګي جرمونو د اداو په باب د څېړنې پر وړاندې د امریکا د مخالفت په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو ښاغلي کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په دې ورسېو کې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر کونړ ولسوالۍ ډېر زیاتې د درنو وسلو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. افغان منتي ځواکونه وایي افغان سرحدي ځواکونو ځوابي عملیات هم کړی دي. زمونږ همکار نصرت پارسا کونړ ته تللی له افغان ځواکونو سره دی او دغلته د وضعیت په اړه سره خبرې کوي. پارسا صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. تاسو په کومه سیمه کې یاست او دغلته د افغان ځواکونو د ځوابي عملیاتو په اړه کرا ته وایي؟
سلام بر شما، من فعلا در ولسوالی مرکز ولایت کنر در اسعد آباد هستم. دقایق پیش مصاحبه که با جمعگل همت کماندان امنی کنر داشتیم، اونا گفتن که ما به عملی بالمثل در برابر حملات توپخانه‌ای نظامی را پاکستان انجام دادیم. جمعگل همت میگه که در حمله که ما بالای چندین پوسته نظامی را پاکستان داشتیم، تلفات زیاده بر نظامی را به اون طرف و جناب مقابل وارد شده. اما در مورد جزئیات یا آمار تلفات وارد شده بر زمین پاکستان، کماندان میکنر بیشتر جزئیات نداد، اما گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از سوی زمین پاکستان پرتاب شده به بخشای سرحدی ولایت کنر، که بالاخره اونا نیروهای امنیتی افغان عمل بالمثل در برابر زمین پاکستان انجام دادن. کماندان میکنر همچنان گفت که در کنار طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت، زمین پاکستان عملا دخیل هستند و با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند. بله
پارسا صاحب، په دې خاطر چې یو ځل بیا تاکید پی وشي، یعنی افغان ځواکونه وایي چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د پاوس پوستې او موضوعګانې په نخښه کړې دي او کپر وسلوالو بیرته ډزې کړې.
کماندان امنی کنر میگه از جایی که بالای بخش سرحدی ولایت انداخت میشد، پرتاب میشد به او بخش ها، عمل بالمثل صورت گرفت. یعنی دقیقا کماندان امنی کنر اشارهش به پوسته های نظامی پاکستان است که در آن سوی خط دیورن قرار دارد، که در اونجا به حملات نظامی افغان صورت گرفته و ایره کماندان امنی کنر تایید میکنه، اما ای به این مورد جزئیات بیشتر نداد که چند بار نیروهای افغان عمل بالمثل انجام دادن. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو، زمونږ همکار نصرت پارسا او چې په کونړ کې دی او د افغان امنیتي ځواکونو په حواله در سره معلومات شریک کړل چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرښې اغواړه پر هغو سیمو باندې بالمثل عملیات کړي یا ځوابي ډزې کړي دي، له کومه چې په دې وروستیو کې په کونړ باندې توغندي او د درنو وسلو بریدونه شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي وایي د کندهار په شیډه او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو مخامخ جګړه کې 55 وسلوال وچل شوي او 5 نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات او جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنی قومندانۍ مرستیال بیان متی الله هلال وایي دا وایي ځواکونو، ملي اردو پولیسو او عامه نظم پولیسو تیره ورځ د میوند ولسوالۍ د کلا شامیر او جګړون په سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې دیش وسلوال وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. هلال وایي د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې هم تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې 15 وسلوال پکښې ژوندي نیول سوي.
له عملیاتو کې 10 نفر وسلوال مړه سوي دي او د زخمیانو د کیسه شمېره نه معلوم، خو زیات شمېر وسلوال ټپیان سوي هم دي. ځانګړو ځواکونو بیا د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې عملیات درلودل. یاد عملیات برای شپه 9 بجې اپریل شوه. په عملیاتو کې 15 نفر وسلوال نیول سوي دي. راځي مرسیکلان یو اراده فلډر موټر او درې فیر مرمۍ تخریب او لمن ځتللې دي.
د پولیسو مرستیال بیان باید د جړی ولسوالۍ په کاري سلیم کاریز کې د امنیتي ځواکونو د جلا عملیات پر مهال وسلوالو د امنیتي ځواکونو سره درې ساعته جګړه کړې چې پر مهال یې 25 وسلوال وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو ترمنځ درې ساعته جګړه روانه وه. په جګړه کې 15 وسلوال تمرکزوب له واوښته چې 15 نفر یې له منځه تللي دي، چې د یو شمېر وسلوالو جسدونه هم په یاده سیمه کې پاتې دي او لس نفر یې نور زخمیان شوي دي. ډېر ښه راډیو مرسیکلان او نه میله سلام د یادو ځواکونو لاسته راغلې ده.
د پولیسو د ویان په خبره په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او ګڼ مهمات او نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په ژړې او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د دغه عملیاتو او جګړې په تړاو تفسیرانه ده کړې. یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو پر یوه بخ په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر شپاړسو پوستو په حمله کې 22 پولیس ووژل او 10 نور یې ټپیان کړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د 1390 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوي دي. تر دې وړاندې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مالی وزیر اکلیل حکیمي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 90 مالي کال په ملي بودیجه کې هغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه شوې ده چې په تېرو کلونو کې پکې پراختیایي کارونه کم تر سره شوي دي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
د افغانستان د 1390 مالي کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتوندو انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوي بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې مالي وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مسله باندې باسو سوال نه وسو. بل اخره یو اندازه د سناتور صاحبانو کوم سوال نه چې درلود. البته د حکومت په مشکلات او بودیجه په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخره د مجلس لخوانه دغه تصویب شو په اکثرت اورا باندې.
د 1390 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 355.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختي بودیجه جوړوي چې 0.15 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به په بودیجه کې شاملوي او په نایچ د 1390 کال په مالی بودیجه کې ډېر پاملرنه هغه ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړي.
مو نظریات شماره وعده میتم کې د نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات په د 1390 مالی کال ملی بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاټ حاصل کړئ هغه تاسو ته اعلانېږي. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډېر کم انکشافي کړي په دې بودیجه کې ډېر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجې مشرانو جرګې او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسي جرګه به کله د 1390 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به یې خپل دریز روښانه کړي.
و امریدل چې مشرانو جرګې د 1390 لمریز کال لپاره د بودیجې طرحه تصویب او اوس یې ولسي جرګې ته استولې ده. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر له خپل سوریې سیال بشار اسد سره د روسیې په ساحلي خرسوچی کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سفیلا سنگزه په ریپورت لري.
روسیه او سوریه چې د سوریه د مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات مختوړي اوس د جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي حل لارې په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه ناسته کې چې د روسیې ټلویزیون خبره کړه خپل سوری سیال بشار اسد ته وویل چې اوس سیاسي خبرې مهمې دي او جګړه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر بشار اسد پوهیږي او له ما نه یې په خبرو کې هم مننه وکړه چې د روسیې ځواکونو په هڅو د سوریې دولت خوندي ده. په سوریه کې د ثبات وستلو لپاره ډیر څه شوی او هیله ده نږدې راتلونکي کې موږ په سوریه کې د تروریزم ضد جګړې ته د پای ټکی کېږدو. پوتین له هغه څه دوه کاله وروسته د سوریې له ولسمشر سره وکتل چې روسیې په سوریه کې د حکومت په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړل. دوی تیر وار په موسکو کې د 2015 کال د اکتوبر په 6مه یوازې څو اونۍ وروسته له هغه سره وکتل چې روسیې پوځیانو په سوریه کې عملیات پیل کړل. هغه وخت سوری ځواکونه د مخالفینو په ځپلو کې کمزوري وو. د روسیې د پوځي عملیاتو په خاصه توګه هوایی بمباریو په نتیجه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ګټلو تله د بشار اسد په خوا درنه شوه. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد هم وویل په سوریه کې شرایط د سیاسي خبرو لپاره برابر شوي او په دغو خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د نه مداخلې د یقیني کولو لپاره د روسیې همکاري اړینه ده. بشار اسد د دې لپاره چې ځواکونه د روسي پوځیانو په مټ د دولت په ساتلو بریالي شول له روسیې مننه وکړه. تمه ده د دې خبرو په دوام سبا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم د سوریې د کړکیچ د هواري او سولې پر سر خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دا خبرې به وروسته له لویدیځو مشرانو او د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم تعقیب کړي. ترکیه د سوریې د رژیم له مخالفینو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه بیا د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دي. ایران د شیعه ملیشو او سپاه پاسداران په استولو په ځمکنیو عملیاتو کې د سوریې ملاتړ لري، خو د هوایي عملیاتو ډیر مسؤلیت د روسي ځواکونو په غاړه ده. سوری ځواکونو تازه د البو کمال کله هم چې د داعش اسلامي دولت ډلې وروستی پټنځای بلل کېده، د روسیې د هوایي بمباریو په مټ ونیو. د سوری په کورنۍ جګړه کې چې د 2023 کال په مارچ کې پیل شوه، د ریپورټونو په اساس شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور خلک بې کوره کړای شوي دي.
د سوریې د وضعیت په اړه مو د سوریې او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه له صفي الله ستانکزي واورېدل. 4:30 بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر به د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاره سورزنی کمپاین پیل کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس چارواکي وایي چې یو روسي تبعه هغه مهال په نیولې چې یو شمیر کسان یرغمل نیولی وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر 4 ایراني شرکتونو او 2 وګړو بندیزونه لګولي دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې واصل وساره وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د آسیا جام له ګټلو وروسته نن کابل ته راشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د ښه هرکلی لپاره د کرکټ بورډ ادارې څنګه پروګرام او جشن برابر کړی چې یو شمېر چارواکي به پکې هم ګډون وکړي. د ښاغلي اوتک د معلوماتو مخې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به نن مازدیګر مهال له ماليزیا نه کابل ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د 19 کلنو ځوانانو د جام په پایلوبه کې پاکستان ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو وتل ولي خپل کړه. په آسیا جام کې د 19 کلنو ځوانانو د غبره د هیواد په لر او بر کې په بیلابیلو خوښیو سره منزل شوه ده. هندوستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د هاکی جام سیالیو پایلوبه ته وته. په نیمه پایلوبه کې هندۍ لوبډلې 4 ګولونه وکړل، خو پاکستانی لوبډله پرته له ګوله پاتې شوه. پاکستانی هاکی لوبډله له دې ماتې سره د آسیا د هاکی جام له سیالیو بهر شوه. د هاکی د آسیا کپ لسم پړاو سیالۍ په بنگلاديش کې روانې دي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې واټفورد لوبډله ویسټ هام لوبډلې ته ماتې ورکړه. واټفورد لوبډلې له یوې پزره پورې لوبې وروسته 2-0 په پایله سره دغه بریا خپل کړه. د واټفورد لپاره د لوبې په 11 او 13 دقیقه کې ویل هیوز دوه ګولونه ترسره کړل او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د ورزشي خبرونو پای.
نړیوال بانک د راپور په خبرولو سره وایي د لویو امنیتي ننګونو باوجود د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. په افغانستان کې د بانک رئیس د حکومت د منظمو اقتصادي پالیسیو په لیکول د اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي. حدیث پردیس په رپورټ لري.
نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې پراخو ناامنیو د نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم اغیزمن کړی، خو په روان او راتلونکو کلونو کې به په نوموړي هیواد کې اقتصادي وده یو څه ښه شي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده له 2.2 څخه 2.6 سلنې ته پورته شي او او په راتلونکو کلونو کې به دغه کچه نوره هم لوړه شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري رسنیو ته په استولي پیغام کې د افغانستان له اقتصادي پالیسیو ستاینه کړې. خدای ویلي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دی وایي په افغانستان کې اقتصادي وده که څه هم د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ چې 9.6 فیصده وه کمه ده، خو اوس اقتصادي وده مخ پر ښه کېدو ده. په 2012 کال کې موږ وړاندوینه کړې چې د ودې کچه به 2.6% ته پورته شي او په 2013 کال کې به دغه کچه 3.2% وي. د نړیوال بانک په راپور کې دغه شان راغلی چې د دولت لخوا د مالیاتو د راټولونې د مدیریت د ښه کېدو په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو عوایدو وضعیت هم تر پخوا ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت هم په وار وار د پخوا په پرتله د کورنیو عایداتو د زیاتېدو خبره کړې ده. د نړیوال بانک په شپږ میاشتني راپور کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت او د پوښښ د ساحې پراخوالی هم مثبت ګام بلل شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه انتقادونه موجود دي، او د روغتیایي خدمتونو په اړه هم ویل کیږي چې ډیری افغانان په دغه هیواد کې د ناسم او بې کیفیت روغتیایي خدمتونو لامل د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هندستان ته سفر کوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتو د نړیوال بانک وړاندوینه له واقعیت سره اړخ نه لګوي. له ډلې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې سکتور باید وده عمومي، هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده. د صنعت سکتور وضعیت هم ښه نه ده او د زراعت سکتور هم د افغانستان کې وضعیت هم ښه نه ده. نو دې لپاره زه دومره خوشبین نه یم چې دا یو واقعي انکشاف اقتصادي او وده د اقتصادي وده وي. شاید داسې یو کاسپټیکس بس وکړي چې خلک پکې خوشي، نور د فکر کوم چې واقعیت په واقعیت کې ثابت
نکي. دو خغلی شبیر په خبره د بیکاری او بیوسلې مخ پر زیاتیدون کې کچ او د غشان د تجارت د کسر لوړ بیلانس په کتو فکر نه کوي چې په اقتصادي برخو کې د حکومت پالیسي او د په هغه شکل چې لازم او نتیجه ورکړي وي.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې ښځو ته د ورزش کولو په ګټو خبرې کوو. د هغو ښځو خبرې به واورو چې ورزش کوي او له دې لارې روغې شوې دي.
په دې خاطر چې مریضه وم، د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده.
په کابل ښار کې هغه کلب ته هم ورغلی یم چې دغو ښځو ته یې د ورزش اسانتیاوې برابرې کړې دي. هیله ده تر پای راسره مل اوسئ.
د عامې روغتیا وزارت مکلف دی د تاوتریخوالي مجني علیها یا هغه میرمن چې تاوتریخوالي ورسره شوې وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې اغیزمن او عملي تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته رپورټ ورکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 14مه ماده.
قطر منو اوریدونکو، غنی افغان خځې ورزش نه کوي او د ورزش په ګټو هم نه پوهیږي. یو شمیر میرمنې داسې انګیږي چې درسته ورځ په کور یا له کوره بهر کار کوي، نو همدا ورزش دی او نور ورزشونو ته ضرورت نشته. حال دا چې ډاکټران او ورزشکاران وایي هر انسان باید په ورځ کې یو یا نیم ساعت منظم حرکات او ورزش وکړي. ځینې خځې چې بیا له ورزش کولو سره مینه لري امکانات نه لري او یا د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر ورزش وکړي. خو له دغو ستونزو
سره سره په ورستیو کلونو کې یو شمیر میرمنو او ځینو ټولنو په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ کړي چې میرمنې پکې په ډاډه زړه ورزش کوي. دا چې په کابل ولایتونو کې څومره ښځینه کلبونه فعالیت کوي، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د انفرادي ورزشونو مسؤل رحیمه یې پاړه نور معلومات راکوي.
مونږ په کابل ښار کې 50 کلب لرو چې مختلف رشتو کې کار کوي. دوی په خصوص زیات کلبونه زموږ د فټنس دي چې زیات ښځې هلته ورزش ته ځي، څوک هم د خپل د بدن د روزنې لپاره هلته ځي، څوک هم د مسابقاتو ښه لاسته راوړنې لپاره ځي، هلته تمرینونه خپل کوي، تمرینونه مخکې وړي. چې په خپله شهر کابل کې کابل په ښار کې مونږ تقریبا 50 کلب لرو چې ښځې په هغه کې تمرین کوي. مونږ دوه نور ولایتونو کې لرو چې هغه رامترینه ولایتونه هم دي، یو مزار شریف دی او بل هم هرات دی. چې په هرات کې درې کلبونه مونږ لرو او په مزار کې یو کلب لرو چې هلته ښځې ځي تمرینونه کوي. هغه نه غیر د کلبونو نه لکه جمنازیومونه دي چې هلته مختلف نور رشتې لکه بدمنتون هلته تمرین کوي، یا بسکټبال، والیبال، داسې اجتماعي رشتې هم شته پکې چې هغوی تمرینونه کوي. نو هغه په جمنازیومو کې تمرین کېږي چې نجونې ځي هم هلته جمنازیوم کې خپل تمرینونه کوي، خپل هدف ته ځان رسوي او کوشش کوي ځانونه ورسوي.
د کابل ښار زړو مکرایانو سیمو ته ورغلی او دغلته د میرمن پروین صوفی په هڅو د ښځو لپاره جوړ شوی کلب له نږدې ګورو او له هغو ښځو سره هم خبرې کوو چې کلب ته د ورزش کولو لپاره راغلي دي. دلته ګڼې میرمنې لګیا دي ورزش کوي، ځینې د اندام د ښایسته کولو لپاره وزن پورته کوي، یو شمېر نورې بیا لګیا دي مخکې له ورزشه منډې وهي او ځانونه ګرموي، او یو شمېر نورې چې لږ وختي راغلي د ورزش مخصوصو ماشینونو ته ولاړې دي. لومړی به ورشم د کلب له استاد میرمن پروین څخه به وپوښتم چې کله او څنګه یې دا کلب جوړ کړ. لس کاله کېږي د میرمنو لپاره مې یو ورزشي کلب جوړ کړی. په دې برخه کې مې خاوند او نور دوستانو را سره ډېره مرسته کړې ده. په لومړیو وختونو کې د غذای خراب و، بیا ما او خاوند مې فکر وکړ چې دلته د میرمنو لپاره یو کلب جوړ کړو چې میرمنو ته یو خدمت وشي. په مالی برخه کې د احمد شاه مسعود بنسټ مرسته وکړه چې ډېره مننه ترې کوم. په لومړیو وختونو کې دلته ډېرې میرمنې راتللې، خو اوس څه ناڅه کمی شوي دي او علت یې هم دا دی چې اوس په هره سیمه کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ شوي دي. اوس تقریبا له 15 څخه تر 40 میرمنې راځي او دلته ورزش کوي.
جای بسیار دور میامده، 15-20 نفر هستند.
هر انسان باید د خپل روغتیا لپاره هر ورځ ورزش وکړي، خو زیاتره میرمنې هغه وخت ورزش کوي چې ډاکټران د روغېدو لپاره همدالار ورته ښایي. نرګس له څو میاشتو راهیسې ورزش ته مخه کړي. دا چې د منډې پر ماشین ځای پر ځای غاسته کوي او خولې پرې رامات دي، راته وایي چې ولې ورزش پیل کړ او څه ګټې ورسېدلې دي.
دا یو شپږ میاشتې کېږي چې زه بدلته راغلی یم، مګر متواتر نه یم راغلی، غیر حاضري لرم پکې. په دې خاطر چې مریض وم، د وینې چربی مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده. ما ته ډاکترانو وویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وې نه کې، وزن دې نه کمېږي. لږ مې وزن هم زیات ده او د مخې خاطر او د مریضۍ په خاطر مې ورزش پیل کړی ده. د اول نه مې چربی هم کول شوې ده او ګټه هم ډېره رارسولې ده، او وزن مې تقریبا 95 کیلو
د کابل یو بل اوسیدونکي زرمینه چې د ورزشي تمرینونو په پیل کې د ځان ګرمولو په مقصد ځای په ځای منډه کوله وایي چې وزن یې ډېر و، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړه.
د دې لپاره چې مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې صحت ثروت ده، د دې د خاطر چې مونږ لږ وزنونه زیات دي دلته د سپورت او ورزش لپاره راغلي. زما وزن زیات دی دلته راغلی یم د دې د خاطر چې وزن مې کم شي. په دې یوه میاشت کې تقریبا 1.5 کیلو وزن مې کم شي. نور مثال وخت هغې وخت کې به چې په لاره تلو، مثال په یادراوي کې نفس به م سوځېدو، یا به م زړه ډېر د قلب پارش به م ډېرېدو، سغالتونه نشته.
په افغاني ټولنه کې زیاتې ښځې د کور د څلور دیوالونو په منځ کې ساروي. همداراز ښاري سیمو کې چې فزیکي فعالیتونه کم دي، ښځې له نارمل حالته زیاتې چاغېږي او بیا د ملا او پښو په دردونو او رواني ناکرارۍ وخته کېږي چې ډاکټران د دغو ټولو ستونزو حل په ورزشي تمرینونو کې ویني. کلب ته یوه بله راغلې میرمن شایما وایي چې له ورزش کولو سره هم فشار منظم شوی او هم نور روغتیايي حالت ښه دی.
ورزش کو څلور کال کیږي به ډیر واندم ش ساتلی دی او ډیر مصاب ش ساتلی دی ډیر مو پوسټ ش ساتلی دی خو ډیر ګټه وجود کی یو رقم فشار به ملګری دی یا به یو رقم ډیر ښه تکی دی چې ما ورزش شروع کی از ما فشار سره برکس به هیڅ فشار نه لرم کله پنځه کاله نشه زه هم فشار به شو برکس
د دې ترڅنګ چې ورزش د ځینو ناروغیو په مخنیوي او درملنه کې رغندرول لري د اندام تناسب ډیر وخت ځوان پاتې کیدل او اوږد عمر درلودل هم د ورزش کولو نورې ګټې دي د زړو مکریانو د خزینه کلب استاد پروین صوفی چې اویا کال عمر لري نږدې 50 کال کېږي چې ورزش کوي خو که څوک ترې د عمر پوښتنه ونه کړي ډیر ځوان ښکاري ښایي له 40 تر 45 کلونو یې عمر وټاکي میرمن صوفی وایي په افغانستان کې د اویا کلونو په عمر میرمنې ډېرې په سختۍ له ځایه پاتېږي او نورو ته ورلغاړي وي خو دې ته له کوره بهر او هم کور دننه ټول کارونه ورلغاړي دي زه اویا کلنه یم خو که څوک مې وویني باور نه کوي ځکه چې زه ورزش کوم او هیڅ ډول ناروغي هم نه لرم زما په عمر ښځې د کور او بهر کار لا څه چې له خپل ځایه نشي پاڅېدلی خو زه هم د کور ټول کارونه کوم هم ښوونکی یم او هم دغه دی کلب لرم راحت ژوند لرم او هیڅ ډول مشکل نه لرم
شکر فضل خدا
د میرمن پروین په وینا دوی ته ډېرې هغه میرمنې ورزي چې وزن یې ډېر وي او یا هم د وجود په دردونو او آن په رواني ناروغیو وخته وي چې په کلب کې منظم ورزشي تمرینونه ډېره مرسته ورسره کوي
زیات از نگاه زانو کمر
هغه میرمنې چې دلته د ورزش کولو لپاره راځي ډیری ناروغه وي مثلا د پښو ملا او غاړې دردونه لري ځینې یې ډیری چاغي وي او یو شمېر نورې په رواني ناروغیو اخته وي کله چې کلب ته راځي ورزش کوي ورو ورو یې ناروغي کمیږي یوه نجلۍ وه وزن یې 100 کیلوګرامه وو کله چې دلته راغله وزن یې ډیر کم شو نو ډیره خوشاله وه ورزش نه یوازې دا چې اندام ښکلی کوي صحت ته ډیره ګټه لري او که څوک یو ځل د ورزش په ګټه پوه شي بیا به یې هیڅکله پرې نه ږدي هغه میرمنې چې نشي کولای کلب ته لاړ شي په کور کې هم پلی تګ ریسمان بازی او نور حرکتونه کولای شي
وای نمی سپورت است کنار سرال ساخته به خاطر دیگه ورزش باید هر کس برش یک احترام باید قائل باشه
میرمن پروین د دې ترڅنګ چې ورزش کوي او نور میرمنو ته د ورزش کلب جوړ کړي د خپل کارونو د لاس انتیا او موټرو د غنګوړي په خاطر موټر سایکل لري او هر ورځ کار ځای ته پری تګ را تک کوي دا لمرنی خزه د چی کابل خار کې موټر سایکل چلوي درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام خدای مو ژوند دی لره اوس ټول خلک یوازې د ژوندۍ پته کې دوه دعا کوي ځکه اوس په نورو اواسونو خاورې اوختی دي نه څوک د خوښۍ اواز کوي او نه هم د ښه ژوند بس یوازې د سر ساتلو اندېښنه ده ورسره خو په همدې حال کې بیا چارواکي خپلې غلاوې کوي او د ښه ژوند ترتیبات نیسي د خپرونې په پیل کې مو له یوه غله سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ غله ولې غلا کوي دلوی شورا غل صاحب قدرته وی چی غلطی د څل لپاره کوله نو میره بنی بموی
لومړی خو زه دا نه در سره منم چې یوازې زه د لوی شورا غل یم ځکه په لوی شورا کې زیاتره کسان لوی یا وړغل دي څوک همدلته لوی شورا غلا کوي او څوک د لوی شورا له ودانې بهر دا چې ما ول غلا وکړه نو دا نه در سره منم ځکه ما غلا نه دا کړې د 2 میلیون افغانۍ می براله د نر پشان ته خيستي او په خپل درد می وهلې دي نو غلا نه ورته وایم ځکه غلا په پټه کیږي اوس خو هر سړی غل دی هغه د شاعر خبره چې وایي غل دی یاره دلته خو هر یو سړی غل دی
څوک مې د شونډو څوک مې غل د تور ور بول دی او غل دی یاره دلته خوار یو سړی غل دی
دا خو رښتیا وایي کراچی وان غل دی موټر وان غل دی دکاندار غل دی مامور غل دی افسر غل دی وکیل غل دی وزیر غل دی نو سړی ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دلته څوک مال دی یعنی هغه څوک چې غلا نه کوي
ګوره مال هغه څوک دی چې د غلا وس نه لري څه لاس نه ورځي او یا هم څه ته لاس نه رسیږي
نو د غلو په دې انډوخار کې به د ملت خوار څه حال وي
ملت خوار هسې هم خوار دی او له خوار څخه نه څوک غلا کولی شي او نه هم څوک څه ترې اخیستلی شي ځکه چې د اخیستلو لپاره څه لري نه بس هغه نیستي همدا اوس ور په کار شوه
هغه څنګه
ځکه څوک چې څه شی لري نو یا غله وهلی وي او یا یې هم اختطافچي اولادونه تښتولی وي او که نور هیڅ هم نه وي نو د ځان او اولادونو او پیسو ساتلو په خاطر یې خوب تښتېدلی وي خو هغوی چې څه نه لري چې د شپې په اوو بجو واړوي تر سهاره په اړخ هم نه اوړي دغسې په خواږه خوب ویده وي
ښه نو اوس به بیرته د لوی شورا د غلاو کیسې ته راشو که دا راته ووایې چې
د ما منې نو د لوی شورا د غلاو په کیسه لویه تیږه واړوه هسې هم د تلویزیونونو راډیوګانو او اخبارونو خلو قف پې وکړه دومره پې وغږېدل چې د مونږ یې له غلا زړه تور کړه
موږ هم مسؤلیت لرو چې د لویې شورا د غلاو اصلي مخ پیدا کړو او خلکو ته یې ور وښیو
چې خلکو ته مو ور وښوده بیا څه کیږي
خلک له حقیقته خبرېږي
چې خبر شول نو څه به وکړي
مظاهره به وکړي احتجاج به وکړي او که دا هېڅ هم ونه کړي بیا به دغو کسانو ته رایه نه ورکوي
ګوره نه تاقي له مظاهرو او احتجاجه خو د زړه بېغمه کړه ځکه مظاهرې او احتجاجونه ځانمرګو بریدونو د تل لپاره ختم کړي دي
څه ووایم نو هغه د غلا خبره دې واضح نه کړه
درته ومې ویل چې مونږ غلا نه کوو هر څه براله اخلو او لکه د نر غوندې یې اخلو دا دومره دولتي او شخصي ځمکې او جایدادونه چې په خلکو خرڅ او وویشل شول کوم یو یې پټ شوی ټول په رڼا ورځ نه دي خرڅ شوي ووایا که نه
هو شوي دي
چا یې مخه ونیوله
هېچا
نو بس له دې وروسته یې هم نه څوک مخه نیولی شي او نه یې هم څوک راګرځولی شي هر څه چې براله اخیستل کیږي هغه غلا نه یي سر دې پېخلا شو غله په ملي لباس او یا هم تیاره او تنګو کوڅو کې ګوره په حکومت او شوراګانو کې ټول شریفان ناست دي شریفان څه پوه شوې
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
اخر زمانه ده ځکه چې کار به له یو سره کوي او کلن قریبه بل در باندې کوي لکه داسې
موری او موری خبر شو
نه ولی څه خبره ده
نور د مدیریت پرې ده ما په دې مدیریت کې مې ابرو وې څه څه باندې راړو
ولی څه شي وې دې
خپل اورس مې چپراسي پر تر افکو کار نه شو کولای امداد نه غراته و درې چې دې تا پلان مې هم نشي پر تر افکو کولای ته یې سبا ته ګوره چې زه څه در سره کوم سبا ته دې ولسوالۍ امنیه قومندان ور وغوښتم او دوه سو غنځلې راته وکړل جی چټک بزی او له چپراسی نه بخنه مغواړي او 1500 افغانۍ به ورکوي ته څه کارې چې په خپل سر چپراسی بر طرف کوي
نو د امنیه قومندان له معرف سره څه کار
څه خبرې و بوري چې کیسه مې د معرف امیر ته وکړه هغه هم وژړل ویله ما سره ممتازی کوي زه گزاره کوه
ژاړه مزویه رښتیا هم گزاره کوه اوس د گزارې وخت دی لاد محمد زویه ستړی مشه
خیر وسې مورې
ستړی مشي
خیر وسې ورور
مور زه نور کار ته نه ورځم
ولې
ابل ورځ مې یو نرسې ته یوازې دومره وویل چې په خپل باغ راځه ناروغان درته پراته دي نرسه په ژړا شوه او نیم ساعت به نه ووتلی چې والي ور وغوښتم او دومره ښځې له بدورد یې راته وویل چې تر اوسه چا نه ورته ویلي
بیا اختار هم را کرد و میویل که ده داکتر، نرس او یا نورو کارگرانو تا هم دوبره ویلی و چه پا مخ ده مچ ناس ده نو پا خپل امر با ده بندی او بیا با ده بر طرف اکنه و
چه ده بازم جالا را وستم
السلام علیکم
دا ولی و رئیس زویا
دشوبی پیاده و حلم
ولی
دوم را بی ارتا ویل چه دغا دوسیا قبل شوبی تا یوسا یاو دم می مخیطا ادره ده چه ور جخ پلا یوسا زده موین سرایم اسی بیا صاحب مرا تو روا لگ می تیلک چلی ده سرا پیاده پسیش پا ده سر و حلم اول ویدم چرا پا خود سوم نو ده دفتر پا تشناب که سر را منزه او موین را تا ویل چه احمق رئیسه لو پیاده سره دی سکار ده خب پویگه چه ده ما سره ده او لمده سره را تکڑه چه کسون ده لخلی ود بر طرف قوم ده
دا غبرک شیرم واوری
نه دا کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو نه دا کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو دا حکومت دا حال دی نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو د حکومت دا حال دی یو وای لویه جرګه بل وای نه منو یو وای دا ښه نه دی بل وای ورک دی شي دوه په یوه لاره نه ځي د دې ملت دا حال دی بس کار د غلو خجول دی هر یو ترستونی مول دی په میلیونونو ډالر دوبی ترکیې ته وړي او هلته جایداد پی اخلي غله په مستۍ کې دی غلو سره زور او زر دی غله حکومت کې دی لاس په هر چا بر دی بس تاسې وخت راغلی بس تاسې وخت راغلی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی مسکا هوتک او حیا اوریاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
خطلم در تمی وانا قتل وام بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا خوخته خما پوخ کو چپے ہیں دل